د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسرا لمومن د خبرونو بیان کولای ز زموږ تخنیکی همکاري سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ وستي وخت شوي 12 بجې په دې خبري غړي کې لومبه تاسو لپاره راپورونه لرو د پاکستان او روس ترمنځ په ورستیو هلوزلو او د غراز په بچا خان پونتون د بری په اړه هم راپور لرو خو تر هڅه مخکې له ګولای د سات تازه خبرونه ورو
ستړي مشه لمړي د خبرونو اثر ټکی پاکستان او روس د توانای په اسانګه کې پر همکارۍ موافقه کړې ملګرو ملتونو په طالبانو غوښتل چې باید پر خوځو لګول شي بندیزونه لغوه کړي او اوکرين امریکایي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د خبرونو تفصیل پاکستان او روسي د توانای په اسانګه د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي رټس خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي ایجنس د روسي د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیل ادایګي به په د دوړو هوادونو په کرنسي کې کیږي را په داسال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د بهرنیو اسارو زیرمه یې 3.6 ارب ډالر ته راښکته شوې دي چې دریوونیو وارداتو او په ځنګړی توګه د تیلو اخستو لپاره کافی ندی دا خبر پښتونخوا د 400 پر باچا خان پونتون د وسلوالو د هغه بریډ ووم تل منځل شوی چې پکې د زدکونکو په ګډون شل کسان وډل شوی ول وسلوالو د 2014 کال د جنوري په شلمه د 400 پر باچا خان پونتون ساروختي بریډ کړی وو د بریډ ووم تل پرون په غونډه کې ول منځل شو چې پکې د وډل شو خپلوانو او د پونتون غړو او نور یو شمېر کسانو ګډون وکړ د باچا خان پونتون وایس چانسلر بشیر احمد وای دوی د پونتون او هلته د زدکونکو د خوندي کولو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي خو د امنیت لپاره د سرتیرو لری کولو اندیښمن کړي
ومنګ سره دا چې اف سی والا کمپلیټونه وو هغه زمونږ ډېر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین اجنیک اف ټایم هغه ګورنمنت دا ویزه روز شو هغه ویزه نن بوتل او هغه ولته کلاړ په دې پرام سره چې دا موږ تاسو ته افتنی مګي واپس کړو او تر اوسه پورې دا غیسه دا نشته
خو د 400 د پولیسو مشر سویل خالد او مرستیال کمشنر مشال ډیتویل چې په دې اړه له سو ورځو راځي له صوبایي کوم سره خبري روانې دي په خبر پښتونخوا کې د نگران اعلی وزیر پر نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شبی دي د صوبی پخوانی وزیر کامران بګش پرون په خپل ټوئیټر باندې هغه لیک خبر کړی چې تر مخه د صوبی نگران اعلی وزیر په پخوانی بیوروکرات اعظم خان وی د اعظم خان نوم حکومت مخالفه ګوندونه وړاندې کړي وو نو موړي د خبر پښتونخوا پخوانی چیف سیکرټری هم پاتې شبی دي او له 400 سره تعلق لري دا په اصل کې دا چې وزیر اعلی محمود خان د جنوري پر 18 گورنر غلام علی ته د خبر پښتونخوا اسمبلی رنګولو سپارښتن لیک استولې چې هغه د جنوري پر 18 ملاس لیکر د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د ډیری کې انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسي ونیو کې کړی دی او ویلي دی چې د پیسو نړیوال صندوق IMF شرطونو منلو سره به په هواد کې د ګرانې شره 50% نور زیاته شي په خوانی وزیر اعظم پروند وکیلانو یو وی غونډه ته د ویډیو لینک لاري وی چې ملک یو بیت ساري بحران سره مخامخ دی او تورې پوری کړ چې دا یو قدرتۍ بحران نه بلکې تر یوې منسوبې لاندې جوړ کړ شوی دی خو د پاکستان د منسوبوندۍ وفاقي وزیر احسان اقبال د جنوري 15 ویډیول چې له IMF نه پور د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان د تللي لوړ پوړي پلاوي د هیواد د خپل سفر په پای کې له طالبان غواړي چې پر افغان جنو او خوځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوه کړي افغانستان د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوي کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد د خوځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیاری شامل وو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونا ماتې رشوانه وخت په خبر پاڼه کې د دې پلاوي له قوله ولیکل پر افغان نجونو او خوځو وسنی لګیدلی بندیزونه هغه ملیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنې اړتیا لري د اوکرين امنیتي ځواکونو د روسي د فوزي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې ده د اوکرين امنیتي خدمت اس بي يو پرون ویل چې د روسي د فوزي د استخباراتو جي ار يو د ایجنټانو یو شبکه نیولې چې د نور شیانو ترڅنګ د دنیپر اخر کې د روسي د توغندیو د بریډ لپاره همکاري کوله په هغه بریډ کې چې تیرونه شبه ولک تر لګه شپک سلويخ کسان پکې وژل شوی ول او د پاکستان سپر لیگ یا پی ایس ایل د اتمی اتلوالی سیالی د فروری پر 14 پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمی اتلوالی مهالویش جاری کړ. د پی ایس ایل شل اوریزه سیالو کې شپږ لوبډلې برخه اخلي او ټول څلور دیش میچونه بکیږي. په دې شل اوریزه لوبو کې د پاکستان ترڅنګ یو شمېر نور نومیالي نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پی ایس ایل ټول لوبې به په څلورو ښارونو کراچۍ، لاهور، راولپنډي او ملتان کې کیږي. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پای لوبه د مارچ په 19 وشي. دا و د مشالوري خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې ګلیاز وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، پاکستان او روس ته توانې په څنګه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک کړي. خود اقتصادي چارو پوهان وایي د موافقې په عملي کولو کې ډېرې ستونزې دي.
دا تیل به انډیا ته راځي، د غیر ریفاینریز کې کی صفاکی یا پاکستان ته راځي. نو دا یو بل غټه مسله شو پاکستان د په بدای په چې نه د انډیا سره تعلقات خکې.
د چارسدی پر بچا خان پونتون د برید ووم تلین ومانزل شو، خو په برید کې د وجل شو ز د کون کو والدین وای غم یې لا هم تازه دي.
زما په ملا تیر مات شو، د وسه پورې لا ز زل نه کو د شپې په خوب کې پډا ډاولم ناغه د ما مخ مون په دومره کانډم شو چې د ټول کور ماحول په بدل شو.
او د پاکستان په خوانه وزیر اعظم نواز شریف وای سیاسي بحران تر شا د زنو کسانو لاستي. عمران خان د پوز پخوانی مشر د سیاسي بحران ذمہوار بولی، خو د سیاسي چارو یو شنن کې بیا وای
کوم دی یو طرف ته عمران خان هم مستاوی د فوج مداخلت دی. اوسم دی هغه اوسم دا مانی چې اوسم دی جنرال باجو او جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزامات او شریف لګی دا هغه هم لګی.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال له اوسه. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع، پاکستان او روسیه د انرژي په میدان کې د همکارۍ لپاره په یو جامع پلان جوړولو موافقه کړې. ویل دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. د چارواکو په وینا د پلان لاندې به روسیا پاکستان ته په ارزانه بیه تیل او ګیس ورکوي. دا موافقه پرون په اسلام آباد کې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ د یو لوړ پوړي پلاوي او پاکستاني چارواکو ترمنځ په یو غونډه کې شوې. دا براسي حال کې دا چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پنګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلي. نور تفصیل د شاین بنری په دې راپور کې.
دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د پاکستان او روس د بین الحکومتي کمیشن په اتم غونډه کې شوې چې د اقتصادي چارو وفاقي وزیر سردار آیا صادق او د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګینو په ګډه مشري کوله. د رويټرز خبري ایجنسی د راپور تر مخه شولګینو پخله وکړ چې دواړو هیوادونو د مارچ په وروستیو کې پاکستان ته د خامو تیلو د صادراتو د مهالويش په توګه موافقه کړې ده. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان د اټک ریفائنری مشر محمد عادل خټک ویل چې د نورې نړۍ پرتله د روسیې تیل ارزان دی، خو پاکستان ته پروړلو به پرې ډیر لګښت راځي. نوموړي د روسی پلاوی پاکستان ته د سفر پاړه نور ویل
نن سبا کې بلکې د رشیا د پوره ټیم راغله ده. اسلطن نوې ډیلیګیشن راغله ده، او صرف په د کروډ او د پټرولیم پروډکټس امپورټس نه بلکې نورو خبرو باندې هم خبرې اترې روانې دي. مثلا پاکستان یو پایپ لاین لګول غواړي د ګیس لپاره د کراچۍ نه والے د ساؤتھ نه نارتھ طرف ته تقریبا $3 billion پروجیکټ دی. هغه ایک عمر شیر ډیر زیات انټرسټ دی، لیکن هغه کوم څه مسائل پکشتا. د پاکستان چې کوم ضرورت دی یا ڈیمانڈ دی، نو هغه تقریبا 3.5 لک بیرل دی د روزانه. دې مطلب دا شو چې د پاکستان خپل پروډکشن صرف 15% دی او باقی کروڈ آئل د بهر نه امپورټ کیږي.
د عادل خټک په وینا دا مهال د پاکستان د تیلو ورزنې پیداوار 10,000 بیرل دی، چې په دې کې 10% خیبر پختونخوا او باقی سند او پنجاب پیدا کوي. دغه شان پاکستان هر ورځ 6 بلینا کیوبیک فیټ ګیس ته اړتیا لري او خپل پیداوار 4 بلینا کیوبیک فیټ دی. د پاکستان او روسیې د اړیکو پاړه د پېښور پوهنتون د نړیوالو مطالعاتو د سانګې استاد ډاکټر خورشید احمد وایي چې پاکستان د مغرب او روسیې سره د اړیکو په توازن ساتلو کې د یو شمیر ننګونو سره مخ کېدی شي.
ظاهره خبره ده چې موږ ته دوه قسمه راځي، یو کرور علي چې هغه د پار ریفاینری بل لګېدلې ده، بل داسې چې بالکل صفاتې لغه د مشرقي وسطان راځي. نو هغه دواړه خبرې په دې کې نشي کېد. نو زر خلک دا وایي چې یاره پاکستان به د دې لپاره چې کم دی انحصار لري په انډیا باندې، چې دا تیل به انډیا ته راځي، د هغې ریفاینریز کې صفا کېږي او بیا پاکستان ته راځي. نو دا یو بله غټه مسله شوه پاکستان د چې دی بیا د انډیا سره تعلقات کوي، او د انډیا سره تعلقات کول چې دی، نو ظاهره خبره چې نن سبا پاکستان چې کمندرونی سیاست ته دونه زیات خراب دی چې هغه دغه سیزن نشي فورد کولای.
د پاکستان او روسي چارواکو ترمنځ د خبرو نو وروسته په یو غړې اعلامیه کې ویل شوی چې دواړو خواو د پاکستان سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د عملی کولو او سوداګریزو نوښتونو په لارو چارو هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی او له مغربي هیوادونو او مالی ادارو نه د اړینو مالی پانګو په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. په دغه اړه د انرژي د چارو یو پوه ډاکټر نوید احمد وایي چې د روسیې تیل ارزان دي او پاکستان غواړي چې له دې فرصته ګټه پورته کړي.
د روس چې د تیلو بنیادی اغوستونکو چې نو هغه یورپو اوس په روس باندې بلاشي سانکشن ولګي، د اکنامیک سانکشنز په ولګي، د یوکرين د مسالې د وجنه یورپ کې زیات ملکونه جديد اغې نه تیل ناخلي. روس ته هو اغوستون کې پکار دي، د روس تیل چې دی اوس د دنیا د نور ملکونو په مقابله کې په ارزان قیمت باندې اویلیبل دي. مین امپورټرز چې دی د روس ته تیل هغه انډیا او چاینا ده، مخکې به یورپ او مین امپورټر. نو پاکستان هم غواړي چې د دې دغه نه فائدہ واخلي، د پرایس ډیفرنس نو دی ته په ارزان قیمت باندې د روس نه تیل ملو شي.
د جنوري په 19مه د وزیر اعظم د دفتر لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې د روسیې د انرژي د وزیر په مشرۍ پلاوی د شورو په ورځ په لاهور کې د وزیر اعظم شاباش شریف سره هم لیدنه کړې و. پر دغه مهال شولګینوب د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا وزیر اعظم ته ځانګړې پیغام هم ورورساوه.
مشال لري ته وګه سي شاهين بني ته سره پر وړاندې کو هم دغه موضوع کې پاتې کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ شوه، په هان وای د دې حالت اغیز د ګرانه او بیروزګاری په صورت کې د ولس پر ژوند کې دلې شي. خو د پاکستان د خزانه وزیر ویلي چې متحده عربي امارات او پاکستان ته د قرضو بیرته ورکول لپاره ورکړې میاد غزولې دي. بل خو سعودي عرب ویلي چې پاکستان ته به پر نوو طریقو د قرضو پر ورکول غور کوي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
پاکستان سٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد جنوری په 13 ویلی دی ک څوک په خپل ډالرو د درآمداتو لپاره بندوبست کوي نو دوی ته پر اعتراض نشته. پاکستان چیمبر اف کامرس او انډستری فیډریشن ته په خپل وینا کې نوموړی وویل چې په مخامی کچا له 200 ډالری نشته. پر دې سربیره د رویټرز خبر ایجنسی راپور لمخې نړیوال بانک پاکستان ته د 1.5 کروڑ ډالرو دوه قرضونو ورکولو منظوري د راتلونکي مالی کال پورې ځنډولي. د پاکستان ډان رسپانه وایي د نړیوالو مالی ادارو او ملګرو هیوادونو څخه د ډالرو نه ورتلو له کبله د پاکستان د زر مبادلې ذخیرې د تیرې میاشتې په اخره کې 4.5 ارب ډالرو ته راکمې شوې وي، او پر دې په مشکل سره د ملک د 3 هفتو د رمضان کې دی شي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی په 19 جنوري له مشالیو سره په خبرو کې ویل پاکستان چې له نورو هیوادونو په ډالرو کې شیان درآمدوي او دا وخت ورسره د ډالرو سخت کمې دي، نو ځکه یې د خوراکي شیانو او صنعتي خام مال په درآمداتو بندیز لګولې. دا په خبره لدی سره با په پاکستان کې ګرانی او بیروزګاری نور هم زیاته شي.
چې کوم صنعتونه دي د هغې خام مال او د مشینري امپورټ شي، نو د هغې کې به کمې راځي او په صنعتونو کې به هغه چلن نه وي، او لهذا پاکستان کې به صنعتونه چې دي هغه به یا کم پیداوار کوي یا به بندي. د دې وجه باندې دا مسله رامخته شوې ده چې پاکستان کې به مهنګایي او بیروزګاری شي.
په اسلام آباد کې د پاکستان فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی مشر سید شبرزیدی بیا وای چې د پاکستان درآمدات نشي درېدلې ځکه چې اسلام آباد په خپلو درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. البته نوموړي په 19 جنوري له مشالیو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان لخوا په صنعتي خام مال بندیز تر ډیره وخته برقرار پاتې شو، نو بیا ملک له مالی مشکلاتو، ګرانې او بیروزګاری سره مخ کېدی شي.
ګور از موږ د زری مبادله ذخیره ډیره پلان دی کچه ده، نو د دې لپاره موږ په خپل درآمداتو او برآمداتو کې توازن راوستي. یعنی د مثال په توګه کوم د سلويخت ارب روپۍ او شیان لنور هیوادونو اخلو، نو د سلويخت ارب بیا پر هغوی خرڅو، نو لدې کبله از موږ درآمدات نشي درېدلې. خو کله سنتونو سره موجوده خام مال ورورو ختميږي، نو بیا به مسالې زیاتېږي.
بلخوا د پاکستان خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د جنوري په 13 خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې متحده عربی امارات او پاکستان ته د ورکړو 2 ارب ډالر پورو واپس کولو موده غزولي. د غراز د جنوري په 13 ډیووس کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خپل وینا کې بیا د سعودي عرب خزانه وزیر ویل چې پاکستان ته په نوو طریقو د مرستو په ورکولو غور کوي. نوموړی وایي اوس به دوی په شرطونو سره قرض ورکوي. دا وایي که موږ پر خپلو خلکو ټیکس لګوو، نو له نورو هیوادونو هم دا تمه لرو. د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی وایي که څه هم د سعودي لخوا پاکستان ته په شرطونو د قرضو ورکولو سره به په پاکستاني ولس معاشي بوج زیات شي. البته نوموړی وایي د متحده عربي اماراتو او سعودي لخوا وروستیو خبرو سره د پاکستان حوصله لوړه شوې چې دارنګ د موجوده معاشي بدحالۍ مخه ونیسي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د معاشي بدحالۍ یو غټه وجه سیاسي بې ثباتي ده چې له وجې یې دلته څوک سرمایه کاری نه کوي.
مشال لډو ته غوږستی او هم د پاکستان د معاشي حالت په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت د پیسو نړیوال صندوق یا IMF ته لیک استولې چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره د پلاوی زر ورواستوي. چارواکي وایي د IMF او شرطونو منلو ته تیار دي. پاکستان چې د اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، کله IMF نه نور پورونه غواړي نو د هغوی دا شرطونه به مني چې ټیکسونه د بجلی او ګیسونو نرخونه به لوړوي. د پاکستان د منصوبه بندۍ پرمختګ او خاصو نوښتونو وفاقي وزیر احسان اقبال تېر ورځ ویلي له IMF نه پورو د دې لپاره غواړي چې د ملک اقتصاد له ډوبېدو وژغوري. تفصیل د شانواز سرغزي په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت IMF ته خط لیکلی، دوی تیار دي چې د قرضې د قسط جاری کولو لپاره څلور وړه شرطونه ومني. دوی هم ورته ویلي د IMF ټولګې باید پاکستان ته د نهمې ریویو یا جاج اخیستلو هم ورشي. IMF یا نړیوال صندوق پاکستان ته شرطونه ښودلي، بجلی او ګیس باید ګران شي، او د راتلونکي وخت تاوان پوره کول لپاره په ټیکسونو کې باید اضافه هم وشي. پاکستان یې په منلو رضامندي څرګنده کړي. د پاکستان په غټو میډیا ویب سایټونو رپورټ شوی خبر کې دوی د جنوري په شلمه لیکلي د پاکستان د خزانه سیکرټري حمید یعقوب شیخ دغه خط IMF ته لیکلی او ورته ویلي را روانه هفته کې دوی باید پاکستان ته راشي چې د قرضې ورکولو پروګرام بیا بحال شي. د جنوري په 19 په اسلام آباد کې وفاقي وزیر احسان اقبال هم په یو دستور کې ویلي چې دوی مجبور دي د IMF نه په سختو شرطونو قرضه واخلي، ځکه که دوی قرضه وانه خلي د ملک معیشت په ډوب شي.
اور اس کے لیے IMF کا جو معاہدہ ہمارے سر پر
او دديده پر IMF سره کوم معاهده زمون په سر زوړند ده. که څه هم تیر حکومت ته غیر ذمہواری سره دغه معاهده منلی، که دغه اوس مونږ پوره کوو نو پکې بډیر شین ایڈجسٹ کوو، کوشش وکړو چې کم آمدن والا خلکو باندې کم نه کم بوج پرې وځي.
ان پہ اس کا کم سے کم بوج پڑ سکے.
د ایڈجسٹ نه مرادی د IMF شرطونه منل، لکه ګیس او بجلی ګرانول او اضافي ټیکسونه لګول. احسان اقبال دا هم ویلي د دوستانو ملکونو په مرستو قرضونو دا ملک تر ډیره وخت نشي چلیدلی. البته یو هلی دا هم دی چې پاکستان کې مالداران خلک باید هغه ډالر چې په تاخانو کې پټ کړی دي راوي باسي چې ملکی معیشت ورسره خشي. د نهمې ریویو یا جاج اخیستو وروستو که د IMF پلاوی پاکستان ته راشي او وروستو قرضې جاري کړي، نو دغه قسط به څومره وي؟ د پاکستان او د دوبۍ ترمنځ کاروبار کونکې او معاشي ماهر سجاد مومند مشال رډیو دغه پښتنې په جواب کې وویل که راتلونکي قسط منظور شي نو دغه به 1.2 ارب ډالر وي. سجاد مومند بیا زیاته کړه د IMF شرطونه که ونه منل شي نو بیا قرضه هم نه ملاویږي.
بارني چارواکو هم دا اعلان کړی دی چې موږ به پیسې اله ورکو چې د IMF پروګرام کې تاسو دن نه یې، ځکه چې دا پیسې په نان پروډکټیو سیکټرز کې استعمال شي. سفیده ونه کې لانګ ټرم نه به تاسو ته بار بار د قرض ضرورت رافیخیږي. هم دغه خبره کوي چې زمونږ به ډیفالټ نه بچ شو، موږ به 15 میاشتې بعد بیا د ډیفالټ په دهانه باندې یو، او دا 1 ارب ډالر سره پاسه 12 کروڑ موږ ته ملو شي، نو بیا به موږ ته دوست ممالک سعودي یو اے ای، قطر، چائنا، اوی خوب فنڈز ریلیز کی. نو زمان باید یو کال پورے کم فیمنٹس چی دی دا جون پورے نو اغیت ورکولو او پوزیشن کی با منگ راشو.
دا پاکستان لخوا آئی ایم ایف ته د لیکلی شوی خط جواب لا هم د پروګرام چارواکو نه دی ورکړی، خو بیا هم پر روانه هفته کې به معلومه شي چې چارواکي پاکستان ته ورزی او کنه. او بیا دا چې پروګرام پلاوی د پاکستان لخوا د دوی په شرطونو منلو باندې مطمئنه هم دی او کنه دی. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113، 14,580 او 15,115 کیلو هرتز. د مازیګر له 3 د ماخام تر 6 بجو پورې زموږ فریکوئنسي ده 12,113، 15,115 او 10,880 کیلو هرتز.
مشال لډیو ته وګستې اوس راځو یو بلې موضوع ته. د باچا خان پونتون مشر وایي صوبایي حکومت په داسې حالاتو کې امنیتي سرتیری له پونتونه واپس کړي چې په سیمه کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې پرون د جنوري په 16 په باچا خان پونتون په وسلوال برید کې د وجل شوو 9 اتلین ومانځل شو. د 2018 کال د جنوري پر 16 په باچا خان پونتون وسلوالو برید کړی وو چې د زده کوونکو په ګډون 40 کسان وژل شوي وو. دا وژل شو زده کوونکو میندې او پلرونه وایي غم یې د هېرېدو نه دی. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا ناری باچا خان پوهنتون کې د زده کوونکو دی. وو کال وړاندې 2018 کې په 16 جنوري سهار وختي باچا خان پوهنتون چرسره باندې وسلوالو برید کړو چې پکې 14 زده کوونکو او یو استاد په شمول 13 تنه وژل شوی وو. د جمعې پر ورځ د هغوی په یاد کې دستور وشو چې پکې د هغوی لپاره دواګانې وشوي او هغوی ته درناوی وړاندې کړل شو. په دې موقع خپل تقریرونو کې د پوهنتون مشرانو وویل چې د پوهنتون سکیورټي ګارډز د شان ځایي خلکو او بیا د ضلع پولیسو پنره باندې دغه وسلوال پشا کړل چې لوجه مرګ جوړبله هغه شانونه شو سمره چې غټه حمله وا. دغه پیخه کې د وجل شوی ز د کون کې د کټلنګ صدیق الله پلار میرفضل کا کاوای چې هغه ورس شو او دا اوس وخت غم یې د هریدون دی.
بچي الواد زما او زما په ملا تیر مات شو د اوس پورې لا ز زل نه کو د شپې په خوب کې پډا ډاوړم ناغه د ما مخ مونږ په دومره کانډم شو چې لکه زمونږ د ټول کور ماحول په بدل شو.
په بچا خان پونتون کې د فارمیسی دریم کارز د کون کې سید کاتب شوای چې کوم عناصر پښتانه د زده کړو او تعلیم نه لري کول غواړي هغوی به کله هم خپل ارادو کې بریالي توپ ته نه پرېږدو او خپل زده کړې به دوامدار ساتو.
انټي سټیټ کم ایلیمنٹس چې دی هغه ته مونږه دا پیغام ورکو چې مونږ تاسو ناپاک ازای مستا سو ناپاک ګیرا دي چې کم دی هغه مونږ د ایجوکیشن د حاصلونو نه نشي منع کوله او زمونږ اوسلی چې دی داغې نه نورې مو چې دی داغې نه نورې مونږ به دا ایجوکیشن حاصلو تاسو که هر څومره ناپاک ګیرا دي او زمونږ د منع کولو کوشش کوي. په دې شعر سره چې سالم تک ډیر ناز دی په دارونو په دامونو د ظلم د وحشت په زلنو په زنجیرونو خو زمونږ د حق پرستو لیونو فیصله دادا یا خو سر د تیغه تیر یا میراج دار مانونو.
بل خو د پونتون رئیس یو چانسلر بشیر احمد خان وای چې دوی د پونتون او دل د زکون کی خوندې ساتلو لپاره هر ډول ګامونه پورته کړی دي. حکومت ری داسې وخت کې اف سی پلاتون اغستی چې سیمه کې ترهګرې پیخي یو وار بیا زیات شوې دي. نو باید دوی ته د اف سی پلاتون واپس ورکړي.
موږ سره د جی اف سی والا کوم پلاتون و هغه زمونږ ډیر زیات مسلې حل کړې وي او ان پاین at the neck of time our government da wiz ro sho our wiz nam botel aw awel da kelal padi premier che da mung ta sta astri me ki wapas ku ta os por da resa da nista kem por che da deshat ze ta ok se mang ko shishun ko wa che khalk ta che kam ni security work
da da pa jawab ki pa muqa maujood da cha sadi da police mashar Suhail Khalid Khan aw deputy commissioner hum mashal le to wel che subahi ko masra padi la khabar atir rawani di pa subah ke da police duty hum wa aw nore masale hum we no dezer ba pohun tun ta دغه اف سی پلاتون واپس راولي. دغه پیغه کې د وجل شوخ پلوان او پلاران ګیله لري چې د دوی بچو دغه قربانیا ته په حکومتي کچه هم او د پوهنتون لړخه هم هارنګ پاملرنه نکېږي. سرنګ چې پیښور آرمی پبلک سکول پیښه ته ورکړل شوی و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو په میرام شاه کې پوځي او پولیس چارواکي وایي چې وسلوالو منګلو څخه یې د ګیس او تیلو کپنۍ څلور وړه کارکوونکي بازیاب کړي او د دوی په ادا کاروایي کې د طریق طالبان پاکستان دوه وسلوال وژلي دي. د یادې کپنۍ کارکوونکي وسلوالو د جنوري په 19 میرام شاه کې د تیلو او ګیس سروې کولو پس په لار کې اغوا کړي وو. تفصیل عمر وزیر راکوي.
پولیس ځلی انتظامیه او فوزی چارواکی وای چې د جنوري په 19 میرامشاه کې وسلوالو لخوا تختول شوی د ماړی پېټرولیم کمپنۍ سلور کارکونکو د جنوري په 19 د شپې بازیاب کړي او عملیاتو کې دوه وسلوال وژل دي. میرامشاه کې یو فوزی افسر چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې یادې کمپنۍ د غاغوا شوی کارکونکي میرامشاه تحصیل انغر کلی سیمې سره نږدې د تیلو او ګیس سروې کوله چې واپسۍ کې وسلوالو له ځان سره بولی ول. د ده په وینا امنیتي ځواکونو د خفیه اطلاعاتو په بنیاد تېره شپه عملیاتو کې څلور وړه بازیاب کړي او د تحریک طالبان علیم خان ډلې دوه وسلوال یې وژلې دي چې د ده په وینا دغه کارکونکي یې اغوا کړي ول. فوزي چارواکي وویل چې وژل شوي وسلوالو جسدونه یې میرامشاه ته راوړلي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي. فوزي چارواکي وایي چې وسلوالو د منګولو څخه د ګیس کمپنۍ کارکونکو ژغورلو پر مهال په ډزو کې دوه اغوا شوي کارکونکي او یو بل سرتېری ژوبل شوی چې میرامشاه فوزي روغتون ته یې رسولي خو د خطرې څخه بهر دي. د دوی په وینا اغوا شوو کې یو د کارک او درې د پنجاب صوبې اوسېدونکي ول چې د ماړی پېټرولیم کمپنۍ کارکونکي دي. د شمالي وزیرستان اوسېدونکي او ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا اطلاعاتو صوبایي سیکرتر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې نامنۍ پیښې ورځ تر بله زیاتېږي. په وار وار یې د غلطه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې.
دا زمونږ د خبره ډیره زیاته بدقسمتی ده چې چېرته هم په کم ځای کې قدرتي وسایل نو په کار خو داسې چې هغه خاوره خوشحالي وویني او ترقي ورسره وکړي. خو دلته بده مرغه مونږ ته د خپل وسایل غذاب جوړ شوی دی. هم د دې وسایلو د غلا کولو دپاره په دې خاوره باندې همیشه د پر دا مصنوعي جنګونه راتپل شوي دي چې خلک په جنګونو کې بوخت اوسي او د خپلو وسایلو ته پام نه وي. مونږ دا غندو په دې خاوره باندې چې هر قسم ظلم شي، هر قسم تشدد شي. زما په خیال د سرکار بنیادي ذمہواري دا ده د سکیورټي ایجنسۍ چې د خلکو ته پر سکونه او ژوند ورکړي په دې خاطر چې د خپلو وسایلو په ترس کې د دې له کبله چرته خاوره زومي.
ماړی پېټرولیم کمپنۍ د شمالي وزیرستان په سپینوام او شوا کې د تیرو سو کالونو نه د ګیس او پېټرول په موندلو کار کوي چې تیر کال یې په شوا کې د ګیس لویه ذخیره هم موندلې. د یاد ګیس نه اوس پایپ لاین د وزیرستان نه تر میاولي پورې غځول کیږي لګیا دی. یادې کمپنۍ اوس په میرامشاه او رزمک کې هم د تیلو او ګیس موندلو سروې پیل کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د یادې کمپنۍ کارکونکي اغوا شول، بلکې د نوړاندې هم وسلوالو د دوی کارکونکي اغوا کړي ول چې وروسته پولیسو او سرتېرو په شوا کې بازیاب کړي ول. کال 2023 میرلی کې په یو هدفي برید کې هم د یادې کمپنۍ سره کارکونکي درې کسان وسلوالو وژلي ول. ځایي خلک وایي چې حکومت باید د غلطه امن ټینګ کړي. قدرتي وسایل په ښه ډول راویستلو سره سره له دې وسایلو ځایي ولس ته ګټې ورسي. امنیتي چارواکي وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګولو پوره هڅې کړي. د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات دوام لري. چاته هم سیمه کې د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تو گستی پا پی خور کے وقت کی دن کے دے دولسنی بجی لگولیاز با لن خبرونه اور پاکستان روسی د توانې په څنګه کې د همکارۍ لپاره د یو جامع پلان په جوړولو موافقه کړې او ویلي دي چې دا پلان به د روان کال د مارچ په میاشت کې عملي کیږي. روټرز خبري ایجنس پرون خبر ورکړ چې روسیه به پاکستان ته د خامو تیلو صادرات تر مارچ میاشتې وروسته پیل کړي. ایجنس د روسیې د انرژي وزیر په حواله ویلي دي چې د خامو تیلو ادایګي به د دواړو هیوادونو په کرنسي وکیږي. د خبر پخوا د چارسدی پر باچخان پونتون د وسلاوالو د هغه برید ووم تلین مانزل شبي چې پکې د زدکونکو په ګډون شل کسان وژل شوي ول. وسلاوالو د 2018 کال د جنوري په شلمه د چارسدی پر باچخان پونتون سار وختي برید کړی وو. په خبر پختونخوا کې د نگران اعلی وزیر په نوم حکومت او مخالفه ګوندونه سلا شوي دي. د صوبې پخوانی وزیر کامران مګش پرون په خپل ټوئیټر پاڼه هغه لیک خپور کړی چې تر مخه د صوبې نگران اعلی وزیر به پخوانی بیوروکریټ اعظم خان وي. نوموړی د خبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری هم پاتې شوی او له 400 سره تعلق لري. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت پر معاشي پالیسي او نیوکې کړي او ویلي دي چې د پیسو نړیوال صندوق شرطونو منلو سره به په هیواد کې ګراني شرح 50% نور زیاته شي. نوموړي دا خبره پرون د وکیلانو یوې غونډې ته کړې. خو د پاکستان وفاقي حکومت د پیسو نړیوال صندوق ته لیک استولې چې پکې یې غوښتنه کړې چې د پورونو په وړاندې د شرطونو د ارزولو لپاره دی پلاوی زر واستوي. افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللي لوړپوري پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې پر افغان جنو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه زر لغوه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یا یونامه تیر شپه ناوخته په یو خبر پاڼه کې د دې پلاوی له خوله ولیکل چې پر افغان جنو او ښځو اوسنۍ لګیدلې بندیزونه هغو ملیونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې دې مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري. د اوکران امنیتی ځواکونو د روسیې د فوجي استخباراتو د ایجنټانو یو شبکه نیولې. د اوکران امنیتی خدمت اس بي یو پرون دا خبر ورکړی دی. او د پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل د اتمې اتلولۍ سیالۍ د فروری پر 14 پیلېږي. د پاکستان کرکټ بورډ پرون د پی ایس ایل اتمې اتلولۍ مهالویش جاری کړ. ټاکل شوی چې د پی ایس ایل پایلو به د مارچ په 19 وشي.
حضور کو مشال لري تو وګستې ګولیا ستاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کو په دې نیمه کې هم یو شمیر راپورن لرو. تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالا په کندهار کې د طالبانو له یو شمیر چارواکو سره تر کتو وروسته د یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. امینا محمد له څلورو ورځو را په دوی خا په کابل او کندهار کې له طالبانو غواړي چې افغان جونې پریږدي چې زده کړې وکړي او افغان مېرمنو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي. نور تفصیل احمد شبر راکوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله د جمعې پر ورځ کندهار ته ولاړه او هلته د کندهار د والی په ګډون د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره وکتل. امینه محمد د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته یو تر ټولو له مهمو بهرنیو څخه ده چې د طالبانو د مشر د اقامت ځای کندهار ته تللې ده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره کتلې دي کنه. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست په خبر پڼه کې راغلي دي چې د کندهار د والی مرستیال مولوي حیات الله مبارک امینه محمد ته ویلي دي چې د دوی حکومت غواړي له نړیوالو سره غشتلې روابط ولري. په دې خبر پڼه کې د کندهار د والی د مرستیال په وینا دا هم راغلي دي چې دوی له ملګرو ملتو غوښتي دي چې د طالبانو د مشرانو نمونه دي له تور لست څخه پاک شي څو دوی وتواني شي چې ملګرو ملتو ته خپل استازی واستوي. له امینه محمد سره د کندهار تر سفر مخکې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د رسمیت پیژندلو د مسلې ترڅنګ یو شمېر موضوعات شریک کړي وو. متقی وای
افغانستان بندیزونه لګیدلی دي همدارنګ د رسمیت پیژندنې موضوع ده. همداسي د دوه په تړون کې توافق شوی و چې اسلامي امارت مشران به له تور لسته وځي. تر اوسه هم نه دی وتلي. وخت زده مو مشران خارج ته سفر ونه لري، مجالس ونه لري، تاسو سره ونه نور نړیوالو سره نو اړیکو کې به څه ډول بهبود راسي.
له طالبانو سره د ملګرو ملتو د جکپوري پلاوي لیدنې کتنې په داس وخت کې کیږي چې طالبانو څه باندې درې اونۍ مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او تر ثانی عمر پورې پانتون ته د نجونو تګ وځنډاوه. د طالبانو تر دې پریکړو وروسته ډیرو مرستندوی بنسټونو په افغانستان کې خپل کارونه یا یو مخ او یا هم یو برخه ودرول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یو نامه تر اوسه د امین محمد د کندهار د سفر په اړه څه نه دی ویلي. خو بی بی سی د امین محمد په وینا راپور ورکړی دی چې وایي د طالبانو اکثر مشرانو دې ته ویلي دي چې دوی غواړي د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي بی بی سی ته دا هم ویلي دي چې ځینې خبرې اوریدل شوې دي چې د دې په باور پرمختګ ګڼل کیږي. بل لور ته د نجونو او ښځو پر کار او تحصیل بندیزونو په خپل افغانان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي اداره اټکل کوي چې په 2023 میلادي کال کې تر 28 میلیونه او 3 لک ډیر افغانان بیرنوي مرستو ته ضرورت لري. په دې شمې کې د مرستو بندیدو او کمیدو په میلیونونو افغانان له ګواښ سره مخامخ کړي دي او لا هم څرګند نه ده چې دا ستونزه به کله هواري شي.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان لدې ښار تاسو ته پروانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو ووري چې له حالاتو خبر شي. زمونږ پرونی د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو اوریدلې شي.
اردوونکو د خوز د صبریو او یعقوبی او لسوالی چارواکی لګیا دي ترڅو د دې سیمې د یو بازار چې ډېرې برخه یې په خړ کې ده یو خوندي ځای ته ولېږدوي. د دې بازار جالب اړخ دا دی کله چې سیلاب راځي دکانداران په څو دقیقو کې خپل غرفې خالی کوي او د خړ له وچېدو وروسته سمدستي په یو ساعت کې بیرته پکې کاروبار پیلېږي. د دې بازار په خړ کې شاوخوا زر لوی او وړی غرپی خودل شوی چې د خوست خار څخه په دویمه درجه کې د خلکو ډیره ګڼه ګڼه لري او د څلور اول سوالي خلک پکې خسته لو خرڅول کوي. نور حال د پدې راپور کې
د خوست د صبری او یعقوبی اول سوالي د خاروالې اداره د خواړی اصله پوینس کې آباد شوی د خلبیسات بازار هلته نږدې وي خوندې سیمې تلګ دی. د خلبیسات بازار غرفه یا ټپری چې لنګ دې درې لسی زورا په دې خو د خړ په منځ کې آباد شوی د خړ او سلا پر محل دکانداران په خپل غرفو کې ای خودل شوی تو کې لري کوي او کله چې سلاب ختم شي نو خپل غرفه بیرته فعالوي. هغه کسان چې په دې خړ کې کاروبار لري او اوس په نوې ځای کې دکانونه او ټپری ورته په نخښه شوی خوښ دي او وايي په دې سره به په بارانی او سلابي موسمونو کې له ګواښونو وشغورل شي.
اسلام بادشاہ دې خصوصه د خلبیسات په خرګوټي کې یو هوټل لرم. نور کلو مونږ د کاروبار سره ډیر پستون ده کې دلته سیلابونه راتلل او مونږ مشکلات سره مخامخ د کوم تیر کول چې په دغه کې د خلکو نه او څه چې لره ډیر سمون نه وړي دي او پوس بازار جوړیږي. دنه مونږ ډیر رضی الحمدلله ترپل نه بخلو شو کول کې دوا ترپل مونږ او خلو غزه کیږي الا د وکی چې خرګوټه کامیاب شي.
د دې سیمې اول دکاندار اکرام الدین چې د سبری او صحرا کلیف سیدون کې دی وای لدی مخ کې په دې ځای کې د کاروبار یو شبه تضمین هم نه وو خو اوس بدنی به خرګوټي په جوړیدو سره دا مشکل ختم شي.
مخ ته مشکلات سره مخ خو هډون ارتلل موږ نه سامان نه وړل کنه نو اوس چې پوس بازار مونږ پورا جوړیږي مونږه ایت خشول یو زیوتو چې زغتی مونږ به مشکلات د ستونزو نخلو شو.
که څه هم دکانداران په بل نوی موقعیت کې د نوی خار کامیابی تندخمن دي خو بیا هم وایي که په نوی ځای کې و مده سودا ونی شي دوی نه مایوسه کیږي. د کاپیسا ولایت د تګاب ورسواله اوسیدونکو محمد آغا چې د خلبیسات په خړ کې هوټل جوړ کړی وایي
ټول کاروباریان خبر دي چې دوه میاشتې بعد مونږه خپانه کې ګورتان خو دوه میاشتې بعد ان شاء الله بیا ته به مونږ کار کوي د په دوه به کوي والی باندې کوي ځکه ټول خلک مال سره یو ځای شل چرګ والا د کوټل والا د هر څوک دانو ټول سره مغل ته یو ځای شو.
د صبری او یعقوبی ولسوالی خاروالی دیوی نوی نقشې په پلي کولو لګیا ده ترڅو د خړونو څخه دکاندارانو ته ورپیخ ګواخلې منځي وسی او په یو نګدي خوندې ځای کې په معیارونو برابر د پخو دکانونو او ټپریو یو نوی او له هر ډول سنتیو برخمن خارګوټي جوړ کی. د صبری او یعقوبی ولسوالی خاروال انجنیر خمین خان امین وویل
د خلکو د بار بار غوښتنې په اساس مونږ د اوپتیلا چې د خلک په ټولو کې غریب سیم فم دغه د غرفو د سبزیو د مواجهاتو او د کنټینرونو سیم د چې دغه مونږ دغه یو مناسب ځای ته انتقال کو نو مونږ الحمدلله تاسو چې ګورئ اتیا سلنه که زموږ کارونه خلاص شوي دي په نږدې ورځو کې به مونږ دوی ته د توصیف پروسه ولرو او انتقال پروسه به ان شاء الله د توزین ورسره مونږو.
د خوست د صبری او یعقوبی د خروالی چارواکی زیاتوي د خلبیسات بازار په نوې موقعیت کې به ټول شاوخوا نه حسولوي او وړي غرفه وویشل شي. د معلومات نمخی خلبیسات بازار هغه مهال جوړ شو چې د پوخانی شوروی اتحاد پلوی نظام له نسکوری دو ورسته له پاکستان څخه د ډیره یو افغانانو بیرته راستنیدنه پیل شوه. په اول کې په دې ځای کې د کورمی شهیدانو ډنډې ته د تګ راتګ لپاره د موټرو اډه جوړه شوه چې یو سماوار هم پکې و. خو اوس هغه وړوکی سماوار د خوست په کچه په دویم لوی بازار بدل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او نواز شریف په لندن کې له رسنیو سره په خبرو کې که څه هم د چا نوم وانه خیست خو ویل چې د هغه هیواد د سیاسي او اقتصادي حالاتو د خرابېدو تر شا د ځینو کسانو لاس دی. نواز شریف دا خبرې له هغې وروسته کړې چې پنجاب صوبه کې د جنوري پر 14 د اسمبلۍ د وزیر اعلی پر لاسپارښتن لیک د گورنر له لاسلیک بغیر لنګه شوه. دا چې سیاستوالان ولې د هیواد مهمې سیاسي مسلې پر وخت نه په ګوته کوي او دا چې د موجوده سیاسي عدم استحکام تر شا آیا واقع هم د ځینو پوځي جنرالانو لاسوهنه ده او که څنګه، په اړه یې له فرخنده صد دا راپور اورو.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نن ګوند رهبر میا محمد نواز شریف ته جنوري په 19مه په لندن کې له میډیا سره په خبرو کې ویل د هیواد د خرابو حالاتو ذمہوار کسان یې پخوا هم په ډاګه کړی وو او اوس هم وایي چې د پاکستان سیاسي او اقتصادي وضعیت د حال ته د را رسولو ذمہوار څوک دی.
تاسو ته زما د ګوجرانوالا جلسه یاد وی چې ما پکې ویلی وو چې دا خرابي ده او دا یې ذمہوار دی. ما په هغه وخت کې هم ټولې خبرې پر ډاګه کړې وې. دا خو زموږ ملک دی، د دې سره چې دا کوم ظالمانه سلوک وشو د دې په اړه خبره کول زما ذمواري ده. ولس ته د دې حال ورکول هم زما ذمواري او د دې سمول هم زموږ ذمواري ده.
نوموړي په خپلو دغو خبرو کې د چا نوم وانه خیست خو کله چې ترې یو خبریال پوښتنه وکړه چې تاسو جنرال باجوا او د جنرال فیض حمید خبره کوي نو نوموړي په ځواب کې وویل تاسو ټولو ته معلومه ده. نواز شریف له میډیا سره دا خبرې د خپل ګوند د هغه غونډې وروسته کړې چې پکې د ګوند مشرانو په موجوده سیاسي حالاتو او پر خپل انتخاباتي کمپاین خبرې کړې دي. بلخوا د سیاسي چارو سیړونکو افتخار احمد د جنوري په 16مه مشال ریډیو ته وویل نواز شریف په خپلو خبرو کې د چا نوم نه دی اخیستی.
مونږ دا نشو ویلی چې هغه د دوو جنرالانو نومونه یاد کړ. ما د هغه ټولې خبرې واورېدي، هغه پکې د چا نوم یاد نه کړ. ستاسو د دې سوال په جواب کې چې هغه ډېر متپس داسې خبرې وکړي نو هغه خو اکثره دغه خبرې کوي. تاسو یې د تیرو شپږو میاشتو خبرې واورئ. خو مخکې چې کله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف درې واري دغه مسله په نخښه کړه نو خپل چوکۍ یې وبله نو نور یې سو واري په ګوته کړي.
نواز شریف ته خبرې په داسې وخت کړي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د خپل واک ختمېدو وروسته سو واري په خپلو ویناګانو کې د جنرال ریټایر قمر جاوید باجوا نوم یاد کړي چې په سیاسي چارو کې مداخلت کړي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو په عبدالحاتی معیار نه مې وپوښتل چې ولې سیاستوال یو مسله په وخت نه په ګوته کوي. نوموړی په ځواب کې وایي دا خبره خو واضحه ده چې پوز په سیاست کې لاسوهنه لري او خپل دغه کردار یې نه دی ختم کړی.
سیاستدانان خاموش دي نو د هغه مقصد دا نه دی چې کنه لکه هغه په دې پوهی کې نه هغه پوهی دي خو هغه ته دم پته ده چې مونږ په اقتدار کې راځو او که زمونږ سیاسي ژوند چې کوم دی بقا چې کوم ده نو هغه په دې کې ده چې مونږ د فوج چې کوم سپریمیسي اغه اومنو چې کوم دی یو طرف ته عمران خان هم اوس دا وی د فوج مداخلت دی اوسم دی هغه اوسم دا مانی چې اوسم دی جنرال باجو او جنرال فیض حمید باندې چې کوم الزامات او شریف لګی دا هغه هم لګی او نواز شریف ته هم پته ده چې لکه اومدا کسان وو چې ټیکم میکانیزم جوړ کړو هغه تر اوسه پورې چلی. تیر هفته چې فاز رفیق کوم وی چې د پاکستان د جمهوریت زما یوسف دی چې په دې کې د فوج رول جره تر اوسه پورې نه ختم شوی.
د پاکستان پاکستان سپریم کورٹ د 2018 کال په جولای کې نواز شریف ته پیناما اسنادو په مقدمه کې نا اهلا ګرځولې وو چې وروسته نوموړی د وزیر اعظم له چوکۍ لری شو. د مسلم لیگ نون ګوند په شمول پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام او ځینې نور سیاسي ګوندونه تور پورې کوي چې په وس د 2018 کال په عامو انتخاباتو کې درغلي کړي او په هغه وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په ګټلو او وزیر اعظم جوړولو کې مرسته کړې. ځینې سیاستوالان او څېړونکي دغه ته پروجیکټ عمران خان هم وایي، خو بلخوا پوز او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو تل دغه تورونه رد کړي دي.
مشال لډو ته وګستی دا په خندا سچ شي تاسو د پاکستان پر سیاسي حالاتو او راپور وړاندې کوو او راځو اوس دې ته چې د خبر پښتونخوا گورنر حاجی غلام علی د جنوري په 13مه د وزیر اعلی په خواست خبر پښتونخوا اسمبلی ماته کړه. گورنر په وزیر اعلی محمود خان او د اپوزیشن په مشر کرم خان دورانی غږ کړی چې د ګران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د جنوري د 28مې نیټې پورې د کاندیدانو نمونه چمتو کړي. په خبر پښتونخوا کې دا سیاسي بدلون په داسې حال کې رامنځته شوی چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه دوام لري. دا سیاسي بدلون بعد د صوبې په امنیت څه اغیز ولري؟ په اړه تفصیل د شاهین بندری په راپور کې.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ماتېدو سره د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت له منځه تللی دی او د نگران حکومت جوړولو لپاره تیاری روانې دي، په صوبه کې د امنیت وضع خراب ده او په بیلابیلو سیمو کې ترهګرو بریدونو ځایی خلک د ویرې او بے باورۍ سره مخ کړي دي. په پیښور کې خبریال او شنون کې طارق افاق وایي چې د قانون تر مخه به اوس گورنر د وزیر اعلی محمود خان او اپوزیشن د مشر اکرم خان دورانی په مشوره د صوبې نگران وزیر اعلی ټاکی، خو کدواړه خواوې په یو نوم متفق نشي نو په صوبه کې د خراب امنیت لکبلا گورنر راج هم عملی کیدی شي.
دا به د سکیورټي ادارې او پولیس دا به د دې بیا ځمېداري جوړیږي، خو دې لپاره به یو ډایرکشن چې کمنه کې ان کیس اپریشن کیږي نو اپریشن منظوري خو هم یو حکومت خو باور کوي کنه، نو کاغه دلته صوبو په کینګران حکومت دی او کني بیا وفاقي حکومت دی، هغه دغه منظوري ورکي گورنر خو دې نو هغه سره وسره هغه صرف فکر دی ايني عمر پورې دی هغه ايني اختیارات دي، تر دې پورې چې گورنر راج نه نافذ شوی نو هغه ته انتظامی اختیارات نه راتلي. ادر وایس کې نه داوا دا صوبایي حکومت ذمہ داری دلته جوړیږي.
د سرکاري اعلامیې تر مخه د نگران وزیر اعلی تر ټاکنې پورې با وزیر اعلی محمود خان خپل کار لا دوام ورکي. خبریال او د سیمې د چارو شنون کې رفت الله ورغزی وایي چې د تحریک انصاف د تیر صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شاباش شریف په مشرۍ د مرکزی حکومت ترمنځ د سیاسي اختلاف لکبله په صوبه کې د امنیت ستونزه لا پیچلې شوې ده او وسلواله ډلې منظم شوې دي. د نوموړي په وینا په نگران حکومت کې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه لوی پریکړه نشي کېده او په دې ټول عمل کې د مرکزی حکومت کردار نور هم ورتیا ترلاسه کړی دا.
نگران حکومت راتلونکي کې د سکیورټي ادارو هم مطلب لکه مرزي شامل وي، نو دا زما ذاتی رائے دی چې دا به کدي شي دی داغونه ډیر خو کارو کی دا چې کم دینه مخکې حکومت د پی ټی آی والا په دې چې دوی یک سوی سره چې دی دلته غټي غټي فیصلې چې دی غانشي کې دی هغه خو کیږي غبه مرکز کې بکیږي او اپریشن کول وی یا د سی بل غټه مسئله وی بیا مطلب لکه طالبان سره خبري کیږي غا خو ظاهر دي چې د دوه پدغه کې نوي د دوه په ډومین کې ناراضي خدا چې کم وړو وړو معاملات وي، نو ما په نظر باندې چې دا به کدي شي چې د نگران حکومت کې دا خې طریقې کې وشي.
دا په داسې حال کې دا چې تر اوسه مرکزی او د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امنیت ذمہواری په یو بل اړولې ده او د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومتي مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته پولیس سرتیری او عادی وګړي د مخ په زیاتیدونکو بریدونو ښکار دي. خبريال طارق وحید وایي چې په داسې صورتحال کې په صوبه کې روان سیاسي بدلون د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې لا ډېری کړې دي. د نوموړي په وینا په داسې حالاتو کې د مرکزی حکومت ذمہواری نور هم ډېری شوې دي.
زدا غنم چیرا لکه پی ٹی آئی حکومت لام لو چونکہ راغی ددی حوالے سے پالیسی واضح نہ وا بلکہ سہادہ پور راغی دا خلق سا ہمدردی ہم وا او دا نو دا وجہ باندی داغی حکومت تک چکم دا پدی سر تیار باندی زیات اثر نہ پری باسی بلکہ ز خدا غنم چک نگران حکومت کے داسے ذمہ دار او سنجیدہ کا سرا کے وزرا دا نو کیدے چا غا دا پی ٹی آئی دا حکومت نہ خ ثابت شی او غا دا صوبے چکم دا حالات تی دا کڑکچن حالات تی دا ترا گرے دا امدیاتو د دین مخنیوی را پارا لګ وخت دی وسره خو بیا هم زګامونه پرته کولې
دا یادونه وردا چې دا کورنیو چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د جنوري په سلورمه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته ویل چې پاکستان د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي سره مخ دی. د نوموړي په وینا په کال 2022 کې د ترهګرۍ 8% پیښې په خیبر پختونخوا، 13% په بلوچستان او پاتې په پنجاب او نورو ځایونو کې رامنځته شوې دي.
مشال رادیو ته غوږستې اوریدونکو، تاسو ته شاین بنری راپور وړاندې کوو. په خبر پختونخوا کې د سیاسي بدلونونو او هلته د امنیت په اړه باندې اوس راځو همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان پاین کې تر اتلسم بدلون وروسته د نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم ټاکنه حکومت او حکومت مخالفه اطلاب په شریک کوي. تر اتلسم آئینی ترمیم مخکې به تلونکو یا ختمیدونکو حکومتونو د خپلې خوښې نگران وزیر اعلی یا وزیر اعظم مقرر کړ چې د شرونکو په خبره پر هغه به زیات اعتراضونه کېدل. دا چې اوس د آئین له مخې نگران حکومت څنګه جوړیږي او هغوی څه اختیارات لري، تفصیل شنواس سره زیاته کوي.
د خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو د پر نگران وزیر اعلی او کابینه لا هم نه ده ټاکل شوی. د نگران وزیر اعلی ټاکنه هم د آئین د مخې د پخوا په نسبت شفاف وي، ځکه دغه ټاکنه د پر په اتلسم آئینی ترمیم کې ځینې داسې اقدامات شوي چې ګنې یو څوک قربان اعتراض ونه کی. د بدلون نه وړاندې به دغه ټاکنه ختمیدونکو حکومتونو په خپل کولې چې ور باندې به اعتراضونه هم زیات کېدل. نو نگران وزیر اعلی سره څومره اختیارات وي او آیا ځینې غټې فیصلې کولې شي؟ د پیښور های کورټ وکیل او قانون پوه علي عظیم افریدی د مشاد رډیو د دغه پښتنې په جواب کې وویل، د نگران وزیر اعظم او وزیر اعلی اختیارات انتخاباتو د قانون 2019 په 213 ماده کې واضح دي. نو په دغه ماده کې بیا غټه خبرې څه دي؟
بلدا چې هغه شان ډیسیژن اخیستی شي کوم چې فیوچر کوم ګورنمنت ایزیلی ریورس کولم شي. د الیکټورل پروسس امپارشیلټی لپاره اقدامات کول شي، د الیکشن کمیشن مرسته وکړي. بلدا چې دی او د دې کورواله په خپل باندې الیکشن نه کنټیسټ کولې، نو نور داسې میجر ډیسیژنز نشي اخیسته کوم چې ایزیلی یو ګورنمنت موجودی الیکټډ ګورنمنت واغې واخلي. بل دا چې فقیر ټیکر سیټ اپ کې اسمبلی وینا قانون سازي چې دا هغه اسمبلی کوي.
د اترسم آئینی ترمیم نو وروسته د نگران وزیر اعلی او د وزیر اعظم جوړیدل د آئین د مخې داسې تن جوړیږي چې په هغه کوم ګن اعتراض نشي کولی. د آئین 240 ماده تر مخې نگران وزیر اعلی به د تیر شوي وزیر اعلی او د اپوزیشن ګوندونو د مشر لخوا په خوښ شوي دریو نومونو کې یو تن جوړیږي. که دوی سلا نه شو، د اسمبلی نه به د اتو غړو کمیټې ته بیا دغه نومونه ولیږل شي. اتو تنانو کې به څلور د حکومتي اړخه ولې څلور به د اپوزیشن ډلو نه وي. که دوی هم سلا نه شو، بیا به د 240 مادي الف د دریم شق تر مخه دوه ورځو کې انتخاباتي کمیشن ته په دغه نمونه کې د نگران وزیر اعلی ټاکنه حواله کیږي. نگران وزیر اعلی به بی‌طرفه هم وي او په دریو میاشتو کې به شفاف انتخابات هم کوي. د آئینی ترمیم نه وړاندې به د نگران وزیر اعلی ټاکنه باندې کوم رقم اعتراضونه کېدل. د اوصاف په نوم د اردو ژبې د ورځپاڼې پیښور بیورو چیف فرید الله خان په جواب کې وویل،
کوم حکومت کې هغه به یو خپل کس او ټاکلو، دا سوچ فکر به د هغه پارټي سره یو شانتي وو. په دې تم چې دی به مونږ ته پر روان الیکشن کې او پر روانو ټاکنو کې دی به مونږ ته لغون ته فیور راکړي، نو په هغه باندې به اعتراضونه راتللو بجای د دې چې هغه یو شفاف الیکشنو کې د جمهوری دا نظام چې دی دا مخ کې بوزي، هغه به خامخا سنس فیور ورکول او مغه سیاسي ګوند ته د چا چې به دی ریکمند کړیو.
د انتخاباتو په قانون 2019 په 213 ماده کې لیکل شوی، نگران وزیر اعلی به حکومتي چارو ته په روزانه حساب سره کتنه کوي. کمیشن سره به د قانون د مخې په انتخاباتو کې مرسته هم کوي او د هر تن او یا سیاسي ګوند سره به غیر جانبدار هم وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو،
بخبر. مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زب خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. او اوس رازو یو بل موضوع تھا، د خوارکخو نړیوال سازمان انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټه سطح متوسط آمدنۍ لرونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې پاکستان او بنگلاديش داسې هیوادونه دي چې د کورونا وایرس وبا تر څنګ د قدرتي پتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته اهم زیانونه رسیدلي. بلخوا په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهانو ځینې ملازمین وایي چې د هیواد کم کورني پیداوار او د قرضونو د بوج له وجې د هیواد اقتصادي حالت خراب دی، چې له وجې د خلکو آمدن هم ډیر لږ دی. خو بیا چارواکي وایي چې د رنګونو باوجود د هیواد معیشت ښه کول لپاره هلې ځلې کوي. نور حال د انیس اجمل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د اقتصادي چارو پوهان او ځینې ملازمین وایي چې د موجوده ګرانۍ په نسبت د خلکو آمدن ډیر لږ دی چې له وجې د هغوی مالي مشکلات لا نور زیات شوي دي. دوی دا خبره د جنوري په 18مه لاغرستو مشال ریډیو ته وکړه چې د خواري کښو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پاکستان د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو یا لوور میډل انکم کنټریز په فهرست کې شامل کړی دی. د ادارې د جنوري په 18مه په خپور کړي رپورټ کې ویلي چې د ټیټې سطحې متوسطې آمدنۍ لرونکو هیوادونو کې په 2021 کال کې د بیروزګارۍ شرح 6.4% وه، خو په 2022 کال کې دا 6.2 ته کمه شوې ده. د دې رپورټ په اړه په خیبر پختونخوا کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې یو مشر سید میراج علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په هیواد کې ګرانی روز تر بلې زیاتېږي، خو د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې اس اضافه نه کیږي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې خلک دومره وسایل نه لري چې په خپل آمدن زیات کړي.
مزدور کار شو یا نوکر پیشه خلک شو دغه لپاره ډېره زیاته ګرانه شوې ده. اور چې اوس کوم سړی نوې دا کېږي نه 30,000 څه کم یا څه د پاسه، او چا چې ډېر هم سرویس کړي نو زیاتو نه زیات
د خواریکښو نړیوال سازمان په رپورټ کې دا هم ویلي شوي چې په 2022 کال کې په نړۍ کې شاوخوا 3.3 میلیونه خلک د کار روزګار له لارې د کافي آمدن ترلاسه کولو نه محرومه وو. په خیبر پختونخوا کې د یوې شخصي کمپنۍ ملازم او پراپرټي ډیلر ساجد خان وایي چې د کووډ-19 وایرس وبا او بیا په پاکستان کې د حکومت بدلېدو وروسته د شخصي کمپنیو زیاتره ملازمین بیروزګاره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وړاندې هم تنخواګانې کمې وې، اوس ټیکسونو ورکول له وجې آمدن نور هم کم شوی دی.
ایون چې دی پی ټی آی کې شو، دی پی ایم ایل این ګورنمنت کې ټول له سیوا پرېشر چې بچا راغلی هغه په میډل کلاس راغلی دی، ځکه چې لو کلاس والا خو ټیکسز والا سره ټیکسز ورکی، ایلیټ کلاس والا چې کم دینو ټیکسز باندې دونه فورس نه کیږي، ای خو چې کم دینو څوک ورکی خو نه، میډل کلاس چې کم دینو هغه سره بند نه، هغه لبل لار نه ورځي، خامخا به ټیکسونه ورکی، چې هغه ټیکسز ورکی نه سره پاتې شې فلا هم قلم لو بجټ تر راغی.
د انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن پر رپورټ کې دا هم ویلي شوی چې د کووډ-19 وایرس وبا له وجې جنوبي ایشیایي هیوادونو ته اقتصادي زیان ورسېده، خو پاکستان او بنگلاديش بیا داسې هیوادونه دي چې د وبا تر څنګ د قدرتي آفتونو په ځانګړې توګه د سیلابونو له وجې ورته هم مالي نقصان رسېدلې دی. د پاکستان حکومت وایي چې د 2022 کال د جون له نیمایي څخه تر اګست پورې بارانونو او سیلابونو د هیواد ته د شاوخوا 1.5 ارب امریکایي ډالرو تاوان اړولې. د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی بیا وایي چې په بازارونو کې د شیانو د خرڅلاو کمیدو په ترڅ کې د شتمنو کسانو او کمپنیو لخوا سرمایه کاری بهرنیو هیوادونو ته د وړلو او د حکومت لخوا د قرضو نه واپس کولو له وجې پاکستان هغه امکانات له لاسه ورکړي چې له مخې د هیواد اقتصادي بحران ختمې دی شي.
د دې په وجه باندې چې آمدنی کمه ده نو د دې ډېر نقصانات دي. یو دا چې خلک چې دي هغه بالکل سمال پراپرټي هم نه لري، دویم دا مارکیټ کې چې کوم لیبر موجود دی ډېر زیات کم ټیکنیکل دی، او دریم دا چې چونکه آمدنی نشته لہذا مارکیټ چې دی نو هغه کې رائز نه راځي، یعنی چې مارکیټ کې سامانونه ډېر نه خرڅېږي. دې مطلب دا دی چې معاشره چې دا هغه یو فیلډ لیبر سوسایټي ده. دا د فیلډ لیبر سوسایټي چې دا د دې په وجه باندې پاکستان کې محصولات هم کم جمع کیږي، د سٹیټ تم کم انکم ملاويږي، خلکو تم کم انکم ملاويږي. د دې په وجه باندې چې کله هم د انفلیشن یا د مہنگائی دور راشی نو هغه کې سٹیټ تم پرابلمې چې محصولات تم ملاويږي، او لو انکم گروپ چې دی کاغه ډیر واسٹ وی ډیر غټ وی نو هغه ته هم انکم نه ملاويږي، نو د هغه په وجه باندې د غربت ښکار شي او بل سکل لیبر نه پیدا کیږي. بداسې ماشرو کې
د پاکستان په حکومت دا تور هم پوری کیږي چې د آمدن په نسبت یې خرچې زیاتې دي او اکثره چارواکي ورته پام نه کوي. خو بیا د اقتصادي چارو یو بل پو ډاکټر غلام سمد وایي که د پاکستان حکومت خپل کورنی پیداوار زیات کړي او د کار روزګار ترڅنګ د پیسو ویش په منصفانه او متوازنه توګه وشي نو په دې هیواد کې د خلکو ژوند تر ډیره ښه کېدای شي.
نو د پاکستان حوالے سره چې کم دې زمونږ گروت ورال جی شو کوی نو میکسیمم 7% تر رسیدلې وغره بن په 2003-4-5 کې، نو یو خو چې موږ لپاره لازمی دار چې زمونږ گروت چې کم دې هغه یو سستینبل لیول باندې وساتو، کم از کم 7-8% پر موږ جی گروت پکا دے پاکستان کې. نو خلک چې کله گروت ستا کیږي نو ډیفینیټلی په ملک کې چې کم دې چې ډیولپمنت را دي، کارخانه هم چلیږي او وسره چې کم کاروبار نه دي چې غم روان وي او خلکو ته نو کرایم لایږي کیږي.
په قومي اسمبلی کې د اقتصاد او د آمدن د قائمه کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون ګونغړی کیسر احمد شیخ له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د خواریکو نړیوال سازمان د خبره رښتیا ده چې پاکستان اوس هم د ټیټې سطحې متوسطه آمدنې هیواد دی، ځکه چې د قرضو د بوج له وجې د دې هیواد اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی.
پاکستان لا یو ترقی یافتہ ملک نه دی جوړ شوی. زمونږ آبادی اوس هم د ټیټی سطح متوسطه آمدن لري. د کورونا وایرس وبا، سیلابونو او د قرضونو له وجې زمونږ د هیواد کورنۍ پیداوار زیات نشو. د 2022 کال په جون کې د پاکستان مالیاتي خساره 2.5 زره ارب روپۍ وه چې زمونږ د هیواد د آمدنۍ 5% جوړیږي. په مونږ د قرضو د سود بوج ډیر زیات دی. د هیواد اقتصادي حالت ښه کولو لپاره باید مونږ ټیکسونه واخلو، خوشتمن خلک یې نه ورکوي، ځکه چې دلته درغلي زیاته ده. په دې ترڅنګ مونږ په دې کې هم کامیاب نه شو چې د بهر ملکونو سرمایه دار خپل هیواد ته راولو. خو د دې هر څه باوجود مونږ هڅه کوو چې د هیواد اقتصادي حالت ښه کړو.
د خواریکو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن د ټیټی سطح متوسط آمدنی هیوادونو په فهرست کې له پاکستان سره هند، بنگلاديش، ایران، تاجکستان، ازبکستان، انډونیشیا او یو شمېر نور